ګرانو اوریدونکو السلام علیکم اته بجې شوې د اوسنی رادیو وی بلخ پرونی تموز اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. د هند صدر اعظم نرندر مودی د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته وویل
د افغانستان له خاورې باید د تروریزم د خپرېدو او د تروریستي حملو لپاره کار وانخیستل شي.
د ملګرو ملتو د نفوس د ادارې مشر په افغانستان کې د لوږې د خطر خبرداری ورکوي. د اروزګان اوسیدونکي وایي اوس چې جګړه ختمه شوې باید ماینونه پاک شي. په کابل کې ځینې خلک د اقتصادي ستونزو او ځینې له هیواده د وتلو له کبله
موږ مجبور یو چې د کور سامانونه خرڅ کړو. ماش نشته، کاروبار نشته.
په خوست کې ناروغان وایي په روغتون کې نه درمل شته او نه خواړه.
د خلک غریبون دي، مریض خود ته حق لري چې ډوډۍ ورکړی شي. کوم خروج چې دوی ته هغه د منظم ډاکټرون په پیږي یا باید ورکړی شي، خو هغه نه لري.
لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. طالبانو د بشری مرستو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي امنیت شورا تر اوسه پر طالبانو د بندیزونو د لرې کولو په اړه غور نه دی کړی او زرګونو کسانو په ایټالیا کې د افغان ښځو په ملاتړ مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د وروستي اقدام هرکلی وکړ چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره یو شمېر ادارو ته د فعالیت او د پیسو ځینو انتقالاتو ته اجازه ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی پرون شنبه رسنیو ته په یو استول اعلامیه کې ویلي چې اسلامي امارت د امریکا د خزانه وزارت وروستی اقدام چې له مخې د امریکا دولتي ادارو نړیوالو او غیر رسمي ټولنو او بانک نو ته اجازه ورکړل شوې چې افغانستان ته د خوراکي توکو او درملو د مرستو پر سوالو کې اسانتیاوي برابر کړي هر کله کوي. په اعلامیه کې د غرض هیله شودل شوې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو په شمول ټول هیوادونه او نړیوال سازمانونه دي د افغانستان له حکومت سره اړیکې ټینګي او له افغانول سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. د متحدو ایالاتونو د خزانه وزارت د تیر جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل د متحدو ایالاتونو حکومت مرستندویو ډلو او نړیوالو سازمانونو ته اجازه ورکړي چې له افغانستان سره بشري مرستې وکړي او د بشري مرستو په هلو ځلو کې ونډه واخلي. د امریکا د خزانه وزارت دغه راز ویلي چې اجازه یې ورکړي چې افغانستان ته کرنیز مواد، دارو درمل او طبي وسایل صادر شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ملګرو ملتو امنیت شورا تر اوسه په دې غور نه دی کړی چې آیا پر طالبانو لګول شوي بندیزونه لرې کړي او کنه. لاوروف چې پرون شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی تر څنګ په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې دغه راز وویل د تر اوسه له هیچا نه دی اوریدلی چې د ملګرو ملتو له امنیت شورا یې غوښتي وي چې اوس په کار ده چې پر طالبانو لګول شوي بندیزونه کم یا بیخي لرې شي. روسیه د ملګرو ملتو د امنیت شورا چې د بندیزونو په لرې کولو یا لګولو کې مهم رول لري یو له پنځو دایمي غړو څخه ده. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د غرض ویلي چې دغه بندیزونه له طالبانو سره د مسکو په ارتباطاتو هیڅ اغیز نه لري. زرګونو کسانو د ایټالیا د پلازمینې روم په ګډون په څو شهرونو کې د افغان ښځو په ملاتړ لاریونونه وکړل او غوښتنه یې وکړه چې نړیوال دي د طالبانو پر مشرانو فشارونو ته دوام ورکړي چې ښځې پرېږدي چې زده کړې وکړي او په ټولنه کې فعاله ونډه واخلي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې په هغو ډلو کې چې دغه لاریونونه یې تنظیم کړي وو د پنجه فاونډیشن هغه غړي هم وو چې په تیرو شلو کلونو کې د افغان میرمنو لپاره په اقتصادي پروژو کې ونډه اخیستې وه. د دې فاونډیشن مرستیالي سیمونا لانزونی چې د روم په لاریون کې ګډون کړی و وویل باید فشارونو ته دوام ورکړي چې ښځې وکولی شي نه یوازې زده کړې وکړي بلکې د خپل هیواد په سیاسي چارو کې هم ونډه واخلي. د دغو لاریونونو چې شعار یې و هغوی باید پرېنږدو. ویناوالو د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه د یوې دایمي څارنې غوښتنه وکړه. د البانیا صدر اعظم ایدی راما وایي د افغانستان خلک باید بیا په یوه څلور لارې کې پرېنښودل شي. ښاغلی راما دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې وکړې او په خپل هیواد کې د یو شمېر افغانانو منلو ته په اشاره وویل د هغه څه په وړاندې بې تفاوته نشو پاتې کېدای چې د سترګو مخ ته تیرېدل.
دا زموږ مسؤلیت دی چې له ټولو امکاناتو چې په وس کې مو د کار واخلو تر څو هغه افغانان یوازې پرې نږدو چې یو ځل بیا ځان په یوه څلور لاره کې ویني. په دې هېواد کې د تېرو شلو کلونو هغه لاسته راوړنې چې ترې سترګې نشي پټېدی خوندي کړو، بیا د یوې تورې دورې چې نړۍ مخکې شاهده وه مخنیوی وکړو او په وړاندې ودرېږو.
د البانیا صدر اعظم همداراس وویل په خپل خاوره کې د افغان کډوالو هر کله ځکه وکړ چې دا له خطر سره د مخامخ شي او په وړاندې د دوی اخلاقي مسؤلیت وو. د جرمني خلک نن یک شنبه په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د انګیلا مرکل ځای ناستي غوړه کړي. میرمن مرکل چې لشپاړو کلونو راهیسې د جرمني صدر اعظم ده د خپل دیموکرات مسیحي ګوند د مشر آرمین لاشت د بری لپاره هلې ځلې کوي. میرمن مرکل د جمعې په ورځ په یوه وینا کې وویل د دې لپاره چې په جرمني کې ثبات دوام وکړي باید آرمین لاشت صدر اعظم شي. خو د لاشت سیال آلاف شولتز چې اوس د جرمني د اقتصاد وزیر دی په یوه وینا کې وویل اوس د جرمني لپاره د یوې نوې پیلامې وخت دی. د جرمني تر شپېته میلیونه ډېر خلک د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. او د روسي چارواکو له خبرداري سره سره پرون په مسکو کې له زرو زیاتو کسانو په یوه مظاهره کې ګډون وکړ. دوی په دې ډېر په غوسه ول چې ولې د تېرې اونۍ په پارلماني انتخاباتو کې په آنلاین بڼه رای ورکړل شوې. دغه مظاهره د څو سیاستوالو لخوا چې اکثره کمونستان دي تنظیم شوې وه. خبرونه موله آزادی رادیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل ولولې د آزادی رادیو ویب پاڼه وګورئ. آزادی رادیو ډاٹ کام زموږ ته ویب پاڼه پته ده. د ملګرو ملتو یو جګپوړي چارواکي په افغانستان کې د لوږې د سمدستي خطر خبرداري ورکوي. د ملګرو ملتو د نفوسو د صندوق اجرایوي مشر ناتالیا کانیم ویلي چې د غلوژه تر ډیره پر ښځو او نجونو اغیز کوي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د نفوس وجهي صندوق اجرایوي مشره ناتالیا کانیم وایي اوس چې ژمی را روان دی او په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته خدمتونه ګډوډ شوي، دا هیواد د لوږې له سمدستي خطر سره مخامخ دی. نوموړي دغه خبرداری پرون شنبې په نیویارک کې له خپل دفتره له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې ورکړ. هغې وویل دا به مبالغه نه وي که ووایي چې د افغانستان د شاوخوا 3 میلیون وګړو یو پر درېیمه برخه به یې له سمدستي لوږې سره مخامخ شي. کانیم دغه راز ویل چې سخت ژمی لري پرتو او غرنۍ او سیمو ته د مرستو رسول ستونزمن کوي. پر دې سربېره د کورونا د خپرې شوې او بالا عمله چې اوس هم وضعیت پیچلی کړی په ژمي کې ستونزې لا ډېرې شي. میرمن کانم په تېره بیا د ښځو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ و بالا او زیاته کړه. په افغانستان کې ډېرې ښځې په تېره د هغو سیمو اوسېدونکي چې پکې له لسیزو راهیسې جګړې روانې وي له بد حالت سره ځکه مخامخ دي چې ډېری دغه ښځې د خپلې کورنۍ وازنۍ ډوډۍ ګټونکي دي. هغې ټینګار وکړ چې د ښځو او نجونو د حقونو باید په دغه انتقالي مرحله کې درناوی وشي او زیاته کړه چې افغان ښځو کلونه کلونه په ډنګ پیلې توګه ویلي چې د تعلیم او روغتیایي خدمتونو د حق غوښتونکي دي او غواړي چې په ټولنه کې فعاله ونډه ولري. سره له دې چې طالبانو ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې به ښځو ته ټول حقوق ورکړي خو ډېر پر دې شک کوي ځکه تر اوسه له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي نه دي پرانستل شوي او طالبانو ویلي چې په دې اړه پر یوې طرحې کار کوي. دغه راز د طالبانو په کابینه کې هم هیڅ یوه ښځه نشته. د ملګرو ملتونو د نفوس وجهي صندوق اجرایوي مشر ناتالیا کانیم دغه راز د افغانستان روغتیایي سیستم ته هم ډېره اندېښنه وښوده. ویل چې که دغه سیستم ړنګ شي نو به دا یوه لویه غمیزه وي. میرمن کانی موویل افغانستان هغه هیواد دی چې د امیندواری په محل د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې ډیره لوړه ده. تر دې وړاندې د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تدروس ادهانم گبریسوس د تېرې پنجشنبې په ورځ په جنیوا کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل که فوري اقدامات ونه شي ډېره لرې به نه وي چې افغانستان له یوې بشري غمیزې سره مخامخ شي. گبریسوس هم په دې هېواد کې روغتیایي وضعیت ته ډېره اندېښنه وښوده او وویل روغتیایي کارکوونکي له دې هېواده وځي چې د ده په وینا د مغزونو دغه فرار به د افغانستان لپاره وړاندې کلونه بدې پایلې ولري.
په راپور کې مو د ملګرو ملتو د نفوسو د صندوق د اجرایوي مشر ناتالیا کانیم خبرداری واورید چې وای په افغانستان کې د لوږې د سمدستي خطر موجود دی. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي د اقتصادي ستونزو او یو شمیر نور په دې خاطر چې له هیواد وتلي یا وزي د خپلو کورونو وسایل پلوري. ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي د یوې مړې ډوډۍ د موندلو لپاره اړ شوي چې د خپل کور وسایل وپلوري، خو ځینې نور یې بیا ځکه پلوري چې غواړي له افغانستانه ووزي. کوم کسان چې بیا د دغو توکو د پیر او پلور کاروبار کوي وایي په وروستیو کې خلک د کور د وسایلو د پلور لپاره ورته ډیره مراجعه کوي خو پیرودونکي نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
کابل ته د طالبانو تر راتګ وروسته دا بازارونه ډیر سوي او خلک تر پخوا ډیر خپل د کورونو کارول سوي توکي دلته د پلور لپاره راوړي. د کابل ښار ځینې اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل د لوږې او اقتصادي ستونزو له امله دلته خپل د کورونو وسایل په کمه بیه پلوري. فدا محمد چې مخکې په یو دولتي اداره کې مامور و د همداشان یو بازار تخپل د کور توکي د پلور لپاره راوړی دي. دای وای دا کار له مجبوریته کوي.
ورجانه موږ د کور لوازم درته راوړی و خو نه خرڅیږي. څوک نه اخلي کاله چې اخلي هغه جلابان یا هغه ډیر په لوړ قیمت کې اخلي ارزان قیمت کې اخلي. موږ مجبور یو چې د کور سامانونه خرڅ کو ټول شي پیسې چې و مخې هغه خرڅو هغه مصرف شو اوس پیسې مسې نه لرو. د کور سامانونه باسو درته خرڅو او مشکلات ډیر دي. نو ماش نشته کاروبار نشته. د کور شیان مجبور یو چې خرڅ کو چې یو شی کور ته ویسو خوړلو لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د مالی وزارت چارواکو ویلي و چې د دولتي کارکوونکو تنخواګانې به ورکړل سي، خو تر اوسه د ډیری دغو کسانو معاشونه نه دي ورکړل سوي. دلته د کورونو د استعمال سویو توکو بازار ته د محمد نبی په نوم یو کس راغلی چې د خپل د کور توکي وپلوري. محمد نبی وایي د دې لپاره چې وکولی سي له افغانستانه بهر ولاړ سي دا توکي پلوري.
طالبانو دیر اتاک سره نو ډیر زیات شوی دی چې ښه بېلګه زه کولی شم ووایم چې د حضوري چمن شاوخوا چې روزانه پکې دکانونه حتی جوړېږي نو شاوخوا پیادهروونه ټول ډک دي. نو ټول هغه خلک چې خپل د کور وسایل هلته راوړي په دې یو ارزانه بیه باندې خرڅوي.
په دې وروستیو کې کله چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شول ډیری افغانان له افغانستانه ووتل او دا لړۍ لا هم روانه ده. له دې سره کوم کسان چې د دغو توکو د پیر او پلور کاروبار کوي وایي په دې وروستیو کې خلک د کور د وسایلو د پلور لپاره ورته ډیره مراجعه کوي خو پیرودونکي نه لري. دوی وایي مخکې به چې کوم جنس واخیست هغه به بیرته په مناسبه بیه پلورل کېده، خو د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته اوس څوک خپل کورونو ته د توکو د اخیستلو لپاره ډیر زړه نه ښه کوي. له دې ډلې غلام قادر آزادي راډیو ته وویل
له دې وړاندې زموږ کاروبار ښه جوړ و خو اوس هر څه چې اخلو هغه بیرته پلورلی نه شو. خلک پیسې نه لري. اقتصاد یې زیانمن شوی. موږ هم په دې یوه میاشت کې ډیر زیان وکړ.
غلام قادر وایي کابل ته د طالبانو له راتګ مخکې په ورځ کې 1500 افغانۍ هم ګټلې، خو په خبره یې اوس په ورځ کې له 500 تر 1000 افغانۍ ګټلای سي. هڅه مو کړه د دولتي کارکوونکو د تنخواګانو د ورکولو او د دوی د ستونزو د هواري په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو مسؤلینو یې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه.
د
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د هند صدر اعظم وایي نړیوال باید خپل مسؤلیت پر ځای کړي او د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. نن ایندر مودی دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې وکړې او ویل چې هیڅ هیواد باید د افغانستان له اوسني وضعیت د ځان په ګټه کار وانخلي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي د افغانستان له بې ثباتۍ باید هیڅ یو هیواد د ځان په ګټه کار وانخلي. ښاغلي مودی دغه څرګندونې پرون شنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې وکړې.
یہ سنشچت کیا جانا بہت ضروری ہے.
د دې مسلې یقیني کول کاملا حیاتی دي چې د افغانستان له خاورې باید د تروریزم د خپرېدو او د تروریستي حملو لپاره کار وانخیستل شي.
د هند صدر اعظم که څه هم د کوم مشخص هیواد نوم وانخیست خو اشاره یې پاکستان او چین ته وویل. هغه هیوادونه چې زاړه فکرونه لري له تروریزم څخه د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي خو په دې نه پوهیږي چې تروریزم پخپله د دوی لپاره هم یو لوی ګواښ دی. مودی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې وضعیت ته په اشاره وویل چې په اوس وخت کې د افغانستان وګړي، ښځې او ماشومان او اقلیتونه مرستې ته اړتیا لري. د هغې په وینا موږ باید خپل مسؤلیت پر ځای کړو او له دوی سره مرسته وکړو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته د مودی تر وینا یوه ورځ مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره همکاري وکړي. عمران خان دغه راز پر خپل سیال هند هم سخته انتقاد وکړ او د هند حکومت تورن کړ چې د ده په وینا د مسلمانانو پر ضد تروریزم یوه لړۍ مخته وړي. عمران خان له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د همکاري په اړه وویل چې که نړیوال طالبانو ته ځینې امتیازات ورکړي او له هغوی سره خبرو ته کښېني او تشویق یې کړي نو به رامنځته کېدونکی حالت د ټولو په ګټه وي. د پاکستان صدر اعظم دغه راز ټینګار وکړ چې د افغانستان د خلکو په خاطر باید د دې هیواد اوسنی حکومت پیاوړی شي او ثبات عمومي. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او ډیرو هیوادونو ویلي چې د طالبانو د کړو وړو په اساس به پریکړه کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس به هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د لال مسجد یا سره جومات د خطیب په باب لیکنه خبره کړې. هغه جومات چې د ورځپاڼې په لیکنه له کلونو راهیسې د مذهبي مبارزې د سنگر حیثیت لري او د توندلارو کسانو د تبلیغ مرکز هم ګڼل کیږي. په لیکنه کې راغلي طالب پلو خطیب مولانا عبدالعزیز په دغه جومات کې په زرګونو لمونځ کوونکي د افراطي وسلولو په ملاتړ د کیدونکو تبلیغاتو اورېدو ته جذب کړي دي. دغه جماعت چې څنګه ته د نجونو مدرسه هم ده په 2000 میلادي کال کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د خونړۍ محاصره شاهد و چې د جماعت پنګړ کې دننه افراطي وسلوالو د یوې اونۍ لپاره د امنیتي ځواکونو په وړاندې مقاومت وکړ. په هغه پیښه کې لږ تر لږه سل کسان وژل شوي وو. تر هغه وروسته د جماعت خطیب مولانا عبدالعزیز په څو جنایي تورونو تورن شو خو تر پایه محکوم نه شو. اوس چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې د لال جماعت خطیب مولانا عبدالعزیز ویلي د ده د ملګرو جګړې رنګ راوړی دی. د غاتی 50 کلن ملا روانه اونۍ د جماعت تر څنګ د نجونو په مدرسه کې چې په جامعه حفصه مشهوره ده او دی محتمم دی په یوه نادره مرکه کې وویل په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدل د خدای کار و. د اسلام آباد پولیسو د سپتمبر پر 13 د مولانا عبدالعزیز پر خلاف دوسیه پرانیسته. هغه هم روسه له هغې چې دغه خطیب د جامعه حفصه پر ودانۍ د افغان طالبانو د لګول سوي بیرغ له لرې کولو انکار وکړ. واشنگتن پوسټ په خپل لیکنې کې د مولانا عبدالعزیز هغه خبرې هم راخیستي چې ویلې دي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امریکا ماتول به په پاکستان کې د اسلامي نظام د نافذېدو لپاره د دوی پر مبارزه هم مثبت تاثیر وکړي. تور اسپانی پالی کنا دینی مدرسو په پاکستان کې له اوردی مدیر رئیس د افراطی ډلو په روزنه کې مهم رول لوبولې دی چې دغه ډلې تر ډیره له پاکستانه بهر نور اهداف پنه شکوي. د لیکوال په باور د طالبانو غورځنګ هم د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان په افراطی مدرسو او لشکری طیبه افراطی ډلې کې تشکیل سوچي د هند خلاف نظریات لري. د بریتانیا ډیلی میل ورځپاڼې په خپل پرونی غنډه کې د افغانستان پر موضوع د هندي او پاکستانی چارواکو پر تازه څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. د جمعې په ورځ هندي چارواکو په واشنگټن او په نیویارک یعنی د ملګرو ملتونو په مقر کې د پاکستان پر سیاستونو انتقاد وکړ. بلخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان له نړۍ غوښتنه وکړه چې له طالبانو سره کار وکړي. ډیلی میل ورځپاڼې د فرانسې خبري اجنس په حواله لیکلي د هند صدر اعظم نریندر مودي د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د څلور اړخیزو خبرو پر مهال چې د امریکا او هند ترڅنګ د استرالیا او جاپان مشران پکې حاضر وو د پاکستان په اړه اندېښنه وښوده. په سپینې ماڼۍ کې تر دغو خبرو وروسته په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر هراش وردن شرینګلا خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د پاکستان رول باید په دقت وڅارل سي. د افغانستان د پخوانی حکومت چارواکو هم په وار وار پر پاکستان تور لګوه چې د افغان طالبانو په مرسته په افغانستان کې خپل ورانکارانه سیاستونه عملي کوي، خو اسلام آباد او طالبانو دا تورونه رد کړي دي.
د اورزګان ولایت اوسیدونکي له وسلوالو طالبانو غواړي چې هغه ماینونه وکاشي چې دوی د جګړو په وخت د افغان امنیتي ځواکونو لپاره شخ کړي وو. دوی وایي اوس هم ډېری داسې سیمې شته چې ماینونه پکې پاتې دي او دوی له کبله له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. نور حال په دې راپور کې
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د جګړې د درېدو سره سره لا هم د خپلو سیمو څخه بې ځای دي او ځینې نورې بیا وایي که څه هم خپلو سیمو ته راغلي خو وایي په ډاډه زړه پکښې کې ژوند نسي کولی. عبدالرزاق د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د توري د سیمې اوسیدونکي دي چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې هغه مهال د ماین په چاودنه کې دواړې پښې او د یوه لاس درې ګوتې له لاسه ورکړې کله چې طالبان پر اورزګان واکمن سوه. او د ده کور چې مخکې د جګړې لومړۍ کرښه وو اوس له جګړې خلاص شوی وو.
دا مین باندې پټاو سر مین باندې پټاو سلو دغه سو اس درې کوټې په کوم سي دا دوارې پښې غبرې د لاس ور کړې او څنګه مدار شه باید مو سره کومه کوسه د کار بس ګر بس مل نه معنی یو دا مین نه ودا شه باید وخیج.
دا یوازې عبدالرزاق نه بلکې په اورزګان ولایت کې د عبدالرزاق په څیر په سلګونه نور کسان هم شته چې د مین چاودن ورڅخه د بدن غړي ترې اخیستي دي، خو د ښځو او ماشومانو په ګډون یې په سلګونه نور کسان وژلې هم دي. د دغه ماینونو ډیره برخه یې په دې وروستیو کې طالبانو شخ کړي دي چې د اورزګان ولایت اوسیدونکي اوس د ایستلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان دې بیرته هغه سیمې له ماینونو پاکې کړي چې د جګړې په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې شخ کړي وه. د اورزګان د ولایتي روغتون مسؤلین وایي کله چې پر دغه ولایت طالبان واکمن سوي تر دا مهاله تر لسو زیات کسان ورته راوړل سوي چې په خپلو کورونو او یا هم پټیو کې ماین چاودنې پرې سوي دي چې ځینو یې ژوند د لاسه ورکړي او ځینې بیا ټپیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکښې کې شامل دي. د خلکو دا ستونزه مو د اورزګان ولایت د طالبانو له نظامي مسؤلینو سره شریکه کړه. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو ټاکل سوي امنیه قمندان ملا عبدالله حاجي بشیر وایي چې دوی په ټول توان هڅې پیل کړي څو شخ کړل سویو ماینونه بیرته شانډ کړي.
و رښتیا هم په کمربندي جنګي سیمو کې اسلامي امارت مجاهدینو د دښمن د مخنیوي دپاره هر هغه څه کول چې دښمن په هغه باندې وظفي ماینونه هم شخ کړي وو، چونکې ټوله سیمه د اسلامي امارت لاسته ولوېدله. د خلکو د ستونزې د حل دپاره موږ بندوبست نیولې ده، موږ د ماینو ټیم ته اجازه ورکوو یا پیدا کوو چې ماینونه له هغه ځایه وکړي وروسته په صحیح طریقه سره بیا وګرځي.
د اورزګان ترڅنګ د افغانستان له ډېرو نورو ولایتونو څخه هم دغه ډول راپورونه ورکول کېږي چې خلک د ورته ستونزو سره مخ دي او له طالبانو غوښتنه کوي چې دغه ستونزه یې حل کړي.
د خوست په ولایتي روغتون کې ناروغان او ناروغ لرونکي شکایت کوي چې په روغتون کې نه درمل شته، نه پوره معاینه کېږي او نه پکې ناروغانو ته ډوډۍ ورکول کېږي. د روغتون ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي دا هم وایي چې له پنځو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستي.
سره له دې چې د خوست ولایتي روغتون د پخوا په شان د وسایلو او درملو امکانات نه لري، خو بیا هم خلک د اقتصادي ستونزو له کبله ناروغان ورولي او هلته یې درمل نه کوي. ناروغ لرونکي وایي په روغتون کې درمل نشته او دوی ورته درمل له شخصي درملتونونو راوړي او ډیری لابراتواري معاینات هم د روغتون څخه د باندې کوي. د ناروغلارونکو په وینا دوی بیوسته دي او نشي کولای خپلو ناروغانو ته پوره دوا درمل واخلي. د سپیر ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب زدران آزادۍ راډیو ته وویل په دې روغتون کې د ډاکټر لیفیس پرته ناروغانو لپاره ناروغ لرونکي هر څه د خپلو شخصي امکاناتو څخه پیدا کوي.
څومره چې شبخانه ستره د دومره باید تداوی په دغه کې موجوده وي. د خلک غریبون دي ګیز دلته یو سړي جمع راته کړل وای چې هغه د کور کې مې یوه شمسي او بټري خرڅ کړه دلته تداوی په کوم په دغه کې شبخانه کې دوی دی بیدیان رو خوالم زبا تجیخ شما پلی سپیکر که میلان وی تا وکلو چندام وی تا طولکلا دست خلق شتا جلو تا دوگا دو دیر پیم نلاری مریض خود دول تا حق لری چی دو دیر ورکلی شی کم خروک چی دوی تا آقا دی منزین دی دکترون پو پیگ یا باید ورکلی شی خو آقا نلاری
کچه هم ده خوص ولایتی روختون وارداتی برخنا لری خو که برخنا که پرچاوی رازی نو ده جنراتورونو ده تیل و درانه ولو بخاطر کما بودیجه نلری. ده گربز و ولسوالی ده توده چی نیوسیدون که نیک نواز خان چی ده خپل بستر ناروخ سرالتو و رزوراهی سی ولایتی روختون که ده وایی
اقتصاد و در زیب ده چی دو لاروغ لی بیا ده غای اقتصاد زیب پای سر مخماخ شوالی چی کم سیرنونه دی ده طول پا پای سی خوالی بلغه چې د ټیسټینا چې دا به بیا پیسې باندې په مشکل خپل وختونه باید دا دوه چې باید دا وي په خپل ټیم ورسوي غا ټیسټینا وکړي چې دی باید بیا تا ونه بو سیز خل ډیر مجبور دی به خې د ډوډۍ پیسې نه لري چې دی ډوډۍ په خري.
د نادر شاکوټ ولسوالۍ د زینخیرو د سیمې اوسیدونکو زنګی خان هم ورته ستونزې یادوي او وایي چې پروختون کې دوا درمل نشته او ډاکټران په دینه دی مرامت شي څه په واس کې نشته.
نمره خپای چې میګی د شوبخانه نو دویشته نه یغشتا د دویې په دغه هغه کې روخلی په دوخانه کې د دویې نشه چې میته یې سرون په ولګوي یا نرا سره سینځه په وکی وښه ډاکټرونه اجازه نه کړم چې موږ تر ورته کې کوم په لوي شوبخانه ته دویې ورته.
د ناروغانو په شان د ولایت روغتون ډاکټران هم لستونزونه دي خلاص او له 15 میاشتو راهیسې خپل تنخواوی نه دي ترلاسه کړي. د ولایت روغتون یو تن نرس نجیب بدلون بیا د روغتون تخنیکی ستونزې یادوي او له اړوندو چارواکو د حل غوښتنه لري.
پرسنل باید مخته زیات شي په سره چې لازمه ده په خیر او مریضانو ته خدمات نه شوړندې کولی طبي ټکنالوژۍ ترمیم ته بیشي زیات ضرورت ده. دا باید یا ترمیم شي یا موږ ته نوي راکړل شي. د امبولانسو چې دي د موږ په خوست ولایتي روغتون دا خراب شوي دي ترمیم ته ضرورت لري.
بلوری ته د خوست ولایتي روغتون چارواکي یادې شوې ستونزې مني خوای ولایتي ادارې ورته ډاډ ورکړي چې په نږدې راتلونکي کې به ډېرې ستونزې هوارې شي.
جمالو نند زان جڑ گڑیدا جمالو